السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه یوه مهمه پروژه وګڼله. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو. د افغانستان ولسي جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړول پاړې کړې له انصاف لري بولي، او دوه اروپایي چارواکو ویلي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریز یو عمومي موافقه ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو. دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالی شرکت ترمنځ لاسلیک سو چې ارزښت یې 9.6 میلیون ډالر ښودل سوی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه تړون د افغانستان د اقتصاد، ترانسپورت او ترانزیت وضعیت تشکیدو په برخه کې ارزښتناک وبله. نوموړي زیاته کړه:
خوشاله سم شاهد امضای قرارداد هستیم. در پهلوی زیکی کار روی سرک موجود، تونل موجود شروع میشه. در یک مورد دو تونل است در نزدیکی تونل موجود، در یک مورد یک تونل دو لینه است در یک فاصله کمتر از این تونل موجود و جاده و همش، و در یک مورد به یک فاصله زیادتر.
د دې پروژې لګښت د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي. اوسنی تونل 50 کال وړاندې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و چې اوس په جدي ډول زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې مجله کې مهروي. د افغانستان ولسی جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړولو په اړه یې کړې دي له انصاف لري بولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپیریال منفي اغیز کوي، نو هیواد به یې په دې اړه بې تفاوته پاتې نه سي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په غونډه کې وویل چې دا ډول بحثونه د دوو دولتونو ترمنځ له ستونزو پرته بله نتیجه نه سي لرلی.
اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران
د ایران د ولسمشر څرګندونی چې د هلمند اوبو په اړه کړي له انصاف لري دي، او پر اوبو هر ډول ستونزمن بحثونه د دوړ هیوادونو ترمنځ له اساسه ناسم دي. ولسی جرګه د غرزوی افغان حکومت مکلف دی چې د اوبو د طبیعي زیرمو د مدیریت په برخه کې د حقوقي اسنادو سره سم اقدام وکړي. بل خو د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماټانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماټانو قانون په پام کې ونیسي. د دغې جرګې مشر نن ویلي چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماټان د وړتیا، لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي. د غوښتنې داس مهال سوي چې د ولسی جرګې شمیر غړي وایي ډیری افغان ډیپلوماټان د وړتیا نه، بلکې د پیژندګلوي او واسطې پر اساس په نورو هیوادونو کې پر دندو ګمارل کیږي. دا ترتیماله د افغانستان خبرونه وسمتو سیمیز او نړیوال خبرونه. دو اروپایي چارواکو ویلي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریز یوې عمومي موافقه ته ورسېدل، خو سمدستي امریکایي چارواکي د دې موافقه په اړه څرګندونې نه دي کړې. پر همدې موضوع د نن ورځې په غونډه کې بحث کېده. واشنگټن د جیشل غونډې له نورو مشرانو سره د پریکړې لیک پر یوې موضوع اختلاف درلود چې هغه د اقلیم بدلون و. د موضوع وروسته له هغه راپورته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون په اړه د ترسره شوې موافقې څخه ووت. دا تړون په 2015 کال کې په پاریس کې سوی و. بلخوا د جرمني، فرانسې او روسیې مشرانو نن موافقه وکړه چې د منسک توافق چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره سوی و باید په پراخ ډول پلی سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په جرمني کې د جیشل غونډې په څنډو کې دا موافقه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل راهیسې د اوکراین حکومت او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ پیل سوی دی. لویدیځو هیوادونو په همدې شخړو کې د لاس لرلو په تور پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول. د منسک تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، خو لا هم په سیمه کې شخړې دوام لري. ایتالیایي چارواکو یو چیچن وګړی په دې تور نیولی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو غړي په توګه جګړه کړې ده، او هم په 2014 کال کې د روسیې د چیچن په سیمه کې په یو خونړۍ حمله کې ښکېل و. ایتالیایي څارنوالان وایي دغه 8 کلن ایلی بامبا تالیف د دغه یواد په جنوب کې نیول سوی او پر نوموړی تور دی چې په بلجیم کې د داعش له یوې شبکې سره هم تړاو لري. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی تر نیول کېدو د مخه څومره موده په ایټالیا کې اوسېده. د دغه هیواد د پولیسو په یوه اعلامیه کې راغلی چې چارواکو په دې اړه پراخې هڅې پیل کړي چې دا ټول بهرني کسان ومومي. او د عراق د پوځ یوه ویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول اسلامي دولت ډلې ونیو. دا وروستی ښار و چې وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ یوه ویاند بریډ جنرال یحیی رسول نن د عراق دولتي ټلویزیون ته وویل، موږ له دجلې رود څخه یوازې 2 متره لرې یو. د هوایي ځواکونو په ملاتړ د عراقي ځواکونو پرمختګ عالی و. د عراق تلویزیون په همدې ورځ راپور ورکړی و چې تمه د عراقي ځواکونو د ټول موسل کنټرول له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه واخلي. دغه ښار له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړی و چې د بیرته نیولو عملیات یې په 13 اکتوبر کې پیل سو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. اجرائیه رئیس د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه یو مهمه پروژه وګڼله.
از لحاظ همکاری های منطقوي یک پروژه بسیار اساسی است.
ولسی جرګې یو بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. جمهوري ریاست وایي
یو د دنس یو ځنې لامل همدغه دی چې څو غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسی جرګې ته معرفي شي.
امریکا تر دې مده د افغانستان پر سفیر نه دی ټاکلې. تحلیل ګران یې د کابل پوړندې د واشنگتن بې پامی ګڼي.
متاسفانه چې وست دوی ډیپلوماسي بنړیواله ساته او بیا په تیر افغانستان سره تقریبا په ټاپه ولاړ.
دا هم ورته چې په جرمني کې د جیشل په سرمشري ځکنن پر نړیوال تجارت، اقليمي بدلون او نور مسایلو خبري او موافقه سوي دي. تر شپږنی مبجو نور مسایل هم څېړو. ستاسو ازادي رادیو ته ورځ کې د انټرنیټ اسانتیا لري. کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم واوري چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه مهمه وګڼله. د دې پروژې د ډیزاین او تخنیکي مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو استرالیي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. نور حال د وصل وصل پر راپور کې
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامې او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 9.6 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ایزه کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کارم در پهلوی ازی که اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
دی وای دغه چاره د ترڅنګ چې په ملي کچه ارزښت لري، په سیمه ایزه کچه هم ډېر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاریو لمخې د یو ډېر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې د دې پروژې اهمیت ښیي. ښاغلی عبدالله دغه شان ویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډېره هوارې شي. د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیایي بانک په مالي ملاتړ تر 2 کلونو پورې پیل شي. جاپان چې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره 6.2 میلیارد ډالر مرسته کړې، د دې پروژې 53% مالي لګښت په غاړه اخیستی. د سالنګ نوی تونل د اولنګ په سیمه کې د هندوکش له غرونو تیریږي او دوشاخ ته غځول کیږي چې 12 کیلومتره اوږدواله به ولري. د آسیا د پراختیایي بانک مشر توماس پنیلا د سالنګ پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. ښاغلی پنیلا وویل چې یاده پروژه به د ترانسپورت او ترانزیت ترڅنګ د افغانستان په زراعت او کرنې هم مثبت اغیز ولري.
ADB is very pleased to be a part of this important
project. دوی موږ ډېر خوښ یو چې د دې پروژې په برخه کې همکاري لرو او مالی ملاتړ کوو. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي پروژه ده. موږ په دې برخه کې د جاپان له همکاریو هم ډېره مننه کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلی وایي د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تصید ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري ولسی جرګه یو ور بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او لدې قبل ولړ سوي ستونزې کمې کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وري وایي چې په دې حق لا پیل سوي کارونه تر ډیره بشپړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ولسی جرګې د پخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه. ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
نه تنها تعدادی از اعضای محترم کابینه را به سرپرست برخلاف قانون،
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول له قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړې وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پېژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کېنږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل، چې په نتیجه کې وو وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې حکله به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
د هغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي، او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې وه د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنې غوره انتخاب و د دې لامل شوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده. اما په ډېر نږدو ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسي جرګې غواړي چې د تېرو پېژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څېر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره کوم سفیر نه دی ټاکلی. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي ښیي. تفصیل له یوسف خان زادران څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی، خو له ټاکل کېدو سره به هغه په افغانستان کې خپلې چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د ټرمپ پریکړې ته منتظر دي، خو نشي ویلی چې دا کار به کله وشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو پخوانیو کارکوونکو او یو شمېر څېړونکو د هغه هیواد د بهرنیو چارو په وزیر غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان لپاره سفیر مقرر کړي. په افغانستان کې دننه هم د دې تشې په اړه بېلابېل غبرګونونه موجود دي. د نړیوالو چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې دا ځنډ د هغه هیواد لخوا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ ته د کمې پاملرنې ښکارندویي کوي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل، د ټرمپ حکومت ډېره پاملرنه نظامي موضوعاتو ته کړي په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې ستونزې ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري.
د امریکې د سفارت فعالیتونه تقریبا ډېر زیات فیصدي راکمه شوې ده. هغه په دې معنا ده چې هلته د امریکې د په باندنیو چارو وزارت کې ستونزې دي. پالیسي خپل بیل ځای لري او نظامی عملیات بیل ځای لري. متاسفانه چې اوس د دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطحه او بیا په تېره افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا انتقادونه او وړاندیزونه داسې محل کېږي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت شاوخوا و میاشتې تیریږي او د افغانستان په شمول په اکثرو هیوادونو کې د سفارت چارې د شاژد فیر لخوا مخته وړل کېږي. د یادونې ده چې تېره اونۍ کابل ته راغلو سناتورانو هم د امریکا د نوي سفیر په ژر معرفي کېدو ټینګار درلود. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې امریکا په هر حال کې افغانستان ته پام کړی او یا د ستونزه ډېره جدي نه ګڼي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پدخوابی ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه هیواد د باصلاحیت سفیر د ځانګړي رول د اهمیت په اړه شک نشته، خو د نوي سفیر معرفي ښایي د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي.
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې دا رول لوبوي او په افغانستان کې چې کوم حکومت دی هم ځانګړي په وساطت باندې جوړ شوی دی. خو زما په نظر باندې هغوی که رسما کوم سفیر نه لري په افغانستان کې، خو هغوی له ټولو حالاتو نه باخبر دي او څېړي. زما په نظر باندې هغوی په بعضې مشکلاتو باندې یو څه سفیر ټاکل کېدل لږ ځنډولي، کوم اغېزه داسې نه لري.
د امریکا د سنا مجلس یو مخکښ غړي لینزي ګراهم بیا ویلي چې د سفیر تر څنګ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم باید ژر تر ژره د افغانستان دوره وکړي. نوموړي ویلي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان ستونزه نه شي حل کېدی. افغان سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي امریکا باید چې ټول تمرکز په دفاع وزارت ونه کړي، بلکې افغانستان ته له سیاسي او ډیپلوماټیک اړخه هم اهمیت ورکړي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی. دا په دسل کې ده چې په امریکا کې پر حکومت فشارونه او انتقادونه زیات سوي تر څو له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دغه تشه ډکه کړي. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي څرګندوي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر تشه ډیره جدي ستونزه نه ګڼي. د پاکستان د پلټونو مرکزی ادارې هغه چارواکي چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د یوې افغان میرمنې د جنسي ځورونې په تور نیول سوی وو د عدالت لخوا په ضمانت خوشې کړی سوی دی. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال احمد الله په راپور کې.
د پینډی ایئرپورټ تانې یو چارواکی لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل چې زهره راستیار نومې ایوې افغان میرمنې اف آی اے د لارې پولیس ته ورکړي درخواست کې دریځ خپل کړی چې خپل خور سره بېنظیر بوټو هوایي ډګر ته رسیدو وروسته د اف آی اے مرستیال ډایرکټر اکرم علي شاد له دې وجې اساره کړه چې د استوګنې د هوټل اسناد ورسره نه وو. د نوموړي وینا وا چې د 500 ساعتو د تحقیق وروسته د اف آی اے دغه افسر یې خور په پاسپورټ د ټاپې په بانه له کوټې وویستله او په ده یې د جنسي تیری هڅه وکړه. په درخواست کې د زهره راستیار لخوا دریس خپل کړی شوی چې د کوټې نه په تیښته کې بریالي کېدو وروستو غږ یې پورته کړو، خو هغلته ولاړ اهلکارانو د مرستې کولو پر ځای پرې خندل. لیاقت علي د اف آی اے چارواکي پر ضد پورته کړی شوی ګامونو په حق لوایي
د درخواست ترلاسه کولو وروسته زمونږ کار د ملزم نیول او عدالت ته وړاندې کولو کوم چې مونږ وکړو، خو وروستو عدالت ملزم په ضمانت خوشې کړو. د دغه پیښې وروستو غوښتل مو چې د دواړو افغان میرمنو څخه پوښتنې وکړو، هغوی اف آی اے ته درخواست ورکول وروسته افغانستان ته تللي، نو اوس نشي کولی چې په دې اړه د هغوی څخه پوره معلومات ترلاسه کړي.
مشال ریډیو چې کله دې لړکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې سره تماس ونیولو، نو د مرستیال سفیر زردشت شمس وینا وه چې د پاکستان د خارجه وزارت یې غوښتلي چې د دې پیښې پلټنې لړکې پورته کړی شوو ګامونو په حق له دې ورته تفصیلات ورکړي. د نوموړي وینا وه چې د یاد وزارت لخوا مکمل معلومات ترلاسه کولو وروسته به مطبوعاتو ته خپل بیان جاری کړي. ته ذکر ده چې داخله وزیر چودھری نثار علی خان هم د پیښې نوټس په اخستو سره د دې معاملې د پلټنو امر ورکړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه یا ټکس نه ورکوي، خو د جلال آباد ښاریان وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیه له ورکولو ډډه کوي. شاه محمود شینواری لسمي رپورټ راستولی.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې 40% ښاریان ځان مکلف ګڼي چې ښار پاکۍ مالیه ورکړي او 35% کسان د مالیه له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د ښاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې لزن او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمر خیل وایي په روان کال کې د ښاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا 100 میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبره د ښار پاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې موږ د صفایي د ټکس په برخه کې چې د ښاروالۍ ډېره مهمه عایداتي منبع ده، هغه څه چې لازم ده هغه هاته نه رسې. نو د پیسو ارقام خو چې ما وسال ته ایرایه کړل زمونږ د دغه دویمې روبې مجموعي عاید البته د ښاروالۍ د ټولو عایداتي منابعونه د 2 اویا میلیونو په شاوخوا کې شو.
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې ښاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد ښار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالۍ کې بم ستونزي خو اصلي لامل یې د ښار زورواکي دي. هره خبره زموږ زورواکو ته وځي. که تاسو دا 20% وګورئ د ښاروالۍ لیست کېدای شي دا به ټول هغه خلک وي چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې ښار کې نه وي. هغوی د دې نه هېرېږي که چېرته موږ دغه د صفایي ټیکس تحویل نه کړو نو کېدای شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا بخار خو هم د مالدارو چټل کړی دی، د غریبانو خو نه دی چټل کړی. غریب به په تاسو 6000 هغه خپل ځان نشي ساتلی. همدغه مالدار نه دی پچې واخلي. د حکومت ته ځایران جسره کوم حکومت دی په همدې غریبو باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیې په راټولولو کې ښاروالۍ ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ښاروالۍ مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کیږي. که چیرته چارواکي د دوی سره سازشونه کوي او تنه ونه ډارېږي خپل موقف او خپله وظیفه ونه ساتي نو زه فکر کوم هغه هم لارې ته راځي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره یوازې د پاکي مالیه نه ده چې ښاروالۍ په راټولولو عجز ده. دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ شته چې د خپلو مارکیټونو او سرایونو ټیکس ښاروالۍ ته نه ورکوي او د خلکو په خبره همدې کړۍ او د ښاروالۍ اکثره قراردادونه په ډېر ټیټ نرخ اخیستي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جلال آباد ښار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي، خو د جلال آباد اوسیدونکي وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیې له ورکولو ډډه کوي. په پکتیا کې د هندوستان په مالیې لګښت نن د ځینو ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې. نور حال د داود تپن په راپور کې.
د دې پروژې پرانیستې په اړه د پکتیا والي شمیم خان کټوازی رسنیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات کلتور ریاست لپاره یو مکمل کمپلیکس په هغه کې به د دې ادارې خونې تقریبا د 3 په تعداد باندې او ټریننګال به یې غونډو یو تالار به دی ولري، ګلری به ولري، کتابتون به ولري، عصري تشنابونه او مکمل یو کمپلیکس په پروګرام کې داسې جوړ شي. دوستي واد هندوستان یې مرسته کړې ده، کاپیات کې مرسته کړې ده تقریبا 2.5 میلیونه پنځله کپ شاوخوا کې افغاني په باندې مصرفيږي.
په دې پرانیسته کې د شرکت مسولینو ژمنه وکړه چې دوی به خپل کار په ښه کیفیت په ټاکلي وخت کې د ادارې تر نظارت لاندې سرته ورسوي. او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شیپا مشفق د همدغې ودانۍ جوړېدو په اړه وویل
دې کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ هغه توقع چې پکتیاوالو ته لرله د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به پوره شي انشاءالله.
پکتیا ته د نوي والی تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی پروژه ده چې په دغه ولایت کې پرانیستل کېږي او د دې پروژې لپاره د پکتیا مدني فعالانو، فرهنګي او مدني ټولنو ولایتي شورا له هندوستان سفارت څخه خوښي څرګنده کړه او د مننې ترڅنګ په دې ولایت کې ترې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا او نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو وخت را رسېدلی دی. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یوه مقاله کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه.
زما نوم احسان الله اکبرزی او دا خو هر چا ته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیلري او دغه خو سترګې نشي پټولی. مقصد چل چې پاکستان په دې کې ګټې دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپله په افغانانو کې هم ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
پاکستان افغانی شبکه او نور شبکه هلته اډی لري، بل تمرینات ورکوي. دا په افغانستان حکومت ورته واضح کړي ورکودی تاسو درکوي هغه کمی اډی سي د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسېدلې خبره ده. پاکستان خود خپل افړه په بل باندې اچوي.
زه
زه احسان الله د تورخم د لین یو ډرایور چې دوی وایي چې نه نه ده نو دوی دغه تحویل او تجهیز او د دوی دا مصرف او د دوی دا خرج خوراک دا له کومه کیږي ستانه سی ورسره کلک ملاتړ ده خپله د پاکستان همدغه هغه ده بشاره چې دا کار باید وکړي چې ویني کې بل کار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوبو د منګ مفتي ورزي په امریکای دلته نشته مثلا د غزنه سیمټ راځي د غزنه ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزنه راځي کتل ته جوړ شي د منګ ملک نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرڅ کې هغه خو مجبور دی په منګه خرڅ
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم
ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي اوسم یو نړیواله مسأله څیړو د نړی مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې د وروستي اعلامیې په چمتو کولو کې پرمختګ کړی خو د اقلیم د بدلون په اړه د خبرو اترو په دویم ورځ لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي دا خبره د اروپایي ټولنې په چارواکي چې له روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي رادیو ته کړی ده تفصیل له اجمل ان
دا شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو شمیر اروپایي او اسیایي هیوادونو د مشرانو سربیره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ شامل دي د دې سرمشریزي قربانا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای مذاکره کوونکو ته لا هم ډیر کار پاتې دی سونن د مشرانو د دې غونډې په پای کې خبرېدونکي اعلامیه چمتو کړي مرکل په هامبورګ کې راټول شو مشانو ته ویلي دوی باید جوړجاړي ته چمتو ووسی د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې له روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي راډیو ته ویلي د ګډې اعلامیې په مسوده کې د ازادې سوداګرۍ او د کورنیو تولیداتو د داسې ملاتړ پر ضد د مبارزې چې د بهرنیو بشپړه مخه ونیسي په اړه په کارول شوې ژبه کې پرمختګ شوی خو دې چارواکي زیاته کړې چې په ګډه اعلامیه کې د اقلیم د بدلون په اړه لا هم اختلافات پاتې دي یو جرمنی چارواکی ازادي راډیو ته ویل چې د شنبه په ورځ د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سباناری په غونډه کې پر دې سلا شول چې په اوکراین کې د منسک د اوربند تړون عملي شي د هامبورګ د غونډې لومړۍ ورځ د سلو زرو په شاوخوا کې د ګلوبلایزیشن پر ضد اعتراض کوونکو د اعتراضونو او د دوی په منځ کې د وړو افراطي ډلو لخوا د هامبورګ ښار په کوڅو کې د بلواګانو او اور لګونې تر سویر لاندې راغله کله چې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټرمپ او پوتین خپلو کې د دې سرمشري ترڅنګ خبرې کولې نو د هامبورګ د ښار د پاسه د اعتراض کوونکو لخوا د سوځیدلو موټرو او ماتو ګډو نه پورته شوي دودونه خبر وو د پرون ورځې له بلواګانو ورچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال کمانډو پولیس په زغروالو موټر کې د همبرګ په کوڅو کې راڅرګند شول دوی د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز اوبشیندونکې او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول او د ښار مرکزي سیمې له بلواګانو پاکې کړې چارواکي وایي د وروستیو ورځو په اعتراضونو کې تر 200 زیات پولیس او لسګونه اعتراض کوونکي ټپیان شوي همدارنګه پولیسو تر 200 زیات معترضین نیولې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اعتراضونو د نه منلو
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen.
Berman Merkel weiß, dass die Soleizu Mazahiru Pala der Khadar klar. Kulatau Trikwali Daki Mazahiri insani juan khatar sar makhkawi. Itiraz kawun ki khpal zan khatar sar makhkawi. Polisu wa amniyatizu wa kunu ta khatar pekhawi. Au amu wa garu ta khatar pekhawi. Chida da manu lunedi. Moktol da mahal da amniyatizu wa kunu blatar kawu. Da der sakh maamuriyat diya wuzadu dui manan dui.
Da
Amerika wa lasmashar Donald Trump biya da shambi poraz da sar masharizdi da doaime urazi papayl ki da Germani sadra azami masharitabu wastaye chida da pawayna د دې سرمشریزي په جوړولو کې به ساري کار او زیار استلې
او اوس مهم له یو ساينسي پرمختګ څخه خبر وو د لندن په یو څنګلار کې داسې تختی شول سوي چې د خلکو د تګ راتک په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي نور جزئیات له اسمت سروان څخه
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتک کوي داسې پینلونه یا تختی ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتک انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 ویشت واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتک په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي، ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ. مهرباني.